ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني روانه خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د یو عالم وجنا او داراس په چمن کې د پرلتوالو احتجاج د دې خبرونو د سر موضوعاتو کې راځي او د خبرونې په اوږدو کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه سیاسي اقتصادي او سماجي موضوعاتو تاسو راپورونه شنن یو تبصره اوریدای شي فول خبرونه د مشال د خبرونو سره ټکی جماعت اسلامي او د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد دغلته د امنیت د غوښتنې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د شتون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د چمن پر لتوالو د هغتن مړې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه یې چې د دوی په دعوا پرون د سرحدي ځواکونو یا اف سي په ډزو کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د مصر په پلازمینا قاهره کې په غزه کې د اوربند اړوند خبرو دویم پړاو پیل شي. او ستمشال د خبرونو تفصیل د چمن پر لتوالو د هغتن مړې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه یې خې چې دوی د دوی په داوا پرون د سرحدي ځواکونو یا اف سي په ډزو کې ووژل شو. د مئی پر څلورمه د پر لتوالو مشر مولوي عبدالمنان د احتجاج په وخت ډیپټي کمشنر ته په وینا کې وویل چې تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درج شوي دوی خپل مړې نه ښخوي.
زخمی حالات باندې دی بیا روډ باندې کشول کیږي په دې ونه چې باندې دی چې صاحب سرکار ما سره کم تاون کړی ما سره په کم انداز باندې سوي نن چې ما سره دی چې د په کم ظلم سوي دي کم ناروا سوي دي دا ما ته علم دی چې تل ورغلي هغه ته تسلی ور بچای دې چې تر غلي وای مال اسپیټال ما مثلا د زخمیانو معلومات تر کړی وای زخمیان دې پټ تاسو وای بل ځای ته تاسو وای ما ګناه څه ګناه
دې احتجاج ته د پښتون ژغورنې غورځنګ او د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشران هم ورغلي دي. د چمن د پرلتوالو ویان صادق اسګزی بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی وو چې اف سي ځواکونو د دوی خیمې سوځولي او په پرلتوالو یې ډزې کړې دي. تر اوسه اف سي ځواک او صوبایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. جماعت اسلامي او د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد دغلته د امنیت د غوښتنې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د شتون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر خلیل وزیر د مئی پر څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې له مسلسلو هدفي حملو معلومیږي چې د زرګونو پوځیانو شتون بې ګټې دی. د شمالي وزیرستان او بنو پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې پرون په جلا جلا بریدونو کې په تپي سیمه کې رحمان الله وزیر او بکه خیلو کې یو ځای وګړی ووژل شو. تر اوسه چا د دې حملو ذمواري نه ده منلې. بلخوا د جماعت اسلامي او مشر او پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان د مئی پر څلورمه پر ایکس فارکړی ویډیو بیان کې له پولیسو پوځ او انتظامی چارواکو د امنیت برابرولو غوښتنه وکړه. ایمل ولی خان د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر ټاکل شوی دی. نن د مئی پر پنځمه په پېښور کې په باچا خان مرکز کې د پارټۍ د مرکزی شورا غونډه وشوه. په غونډه کې پریکړه شوې چې اسفندیار ولی خان به د ګوند د تحریک مشر او ایمل ولی خان د ګوند مرکزی مشر وي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ امیر حیدر خان هوتی د مرکزی مشر لپاره د ایمل ولی خان د نوم وړاندیز ورکړی وو. دغه سې د ګوند مرستیال مرکزی مشر سینیټر داود خان او سیکرټري جنرال ډاکټر سلیم خان ټاکل شوی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان پیپلز ګوند مخکخ فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه لوړه وکړه. د نوموړي د سوګند مراسم پرون ماخام په پېښور گورنر هاوس کې وشو. د پېښور های کورټ چیف جسټس اشتیاق ابراهیم لکونډي څخه د گورنرۍ دندې سوګند واخیست. فیصل کریم کونډی د صوبې سرویختم گورنر وټاکل شو. د لوړې په مراسمو کې د پیپلز ګوند غړو د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مسلم لیگ نواز او د نورو ګوندونو غړو ګډون کړی وو خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کنډاپور په دې مراسمو کې برخه نه واخیستې. د بلوچستان د مرکزی کوټي ترهګرۍ ضد پولیسو بخنه غواړم. د بلوچستان د مرکز کوټي ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه ادا کړي چې سلور وسلوالي وجلی دي. د ادارې د مئی پر څلورمه مشال ریډیو ته لیږلي بیان کې ویلي چې د سریاب شالکوټ تاڼۍ په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه خو په ځواب کې پولیسو یو بریدګر ووژه. د بیان تر مخه درې نور بریدګر تښتېدلي او په یو کور کې پټ شوي وو چې هلته ووژل شول. تروسا تحریک طالبان پاکستان د پولیسو د دې دعوې په اړه سندې ویلي. تمه ده چې په غزا کې د اوربند په مخه خبرې یو وار بیا پیل شي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول شوې ډلې حماس د فلسطین په خاوره کې د جګړې پای ته د رسولو په اړه تړون رد کړ. د برتانیې لخوا د ورکړل شوو تفصیلاتو له مخې استازي هڅه کوي چې د وو میاشتو راهیسې روانې جګړې ودرولو لپاره وړاندیز شوی څلوېښت ورځنۍ وقفه عملي کړي. او بله خبره چې ټاکل شوې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزا کې د اوربند اړوند د خبرو دویم پړاو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د فلسطین په خاوره کې د جګړې پای ته د رسولو په اړه تړون رد کړی دی. د برتانیا د ورکړیو معلوماتو له مخې مرکچیان هڅه کوي چې د اوو میاشتو راهیسې د روانې جګړې ودرولو لپاره وړاندیز شوی څلوېښت ورځنۍ وقفه عملي کړي او د فلسطیني بندیانو په بدل کې یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د حماس یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د مئی پر پنځمه په قاهره کې د قطر، مصر او امریکایي منځګړیو په موجودګۍ کې د خبرو دویم پړاو پیلېږي. د حماس چارواکو پر اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو تور پورې کړی دی چې شخصا د تړون مخې ته خنډونه ودروي. خو یو لوړ پوړي اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې حماس د جګړې پای ته رسولو له غوښتنې څخه له په شا کېدو په انکار کولو موافقې ته د رسیدو د امکان مخه نیسي. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبری غړی دا او د دې خبری غړی تر پای کرا سره مل پاتې شوی زیندا محمد طالب با هم وره. چمن کې په چمن کې پر لتوالو احتجاج تا دوام ورکړی او د هغه کس مړې تر اوسه خبرتونه دي سپارلې چې تیر ورځ په مبینه توګه د امنیتي سرتیرو په دزو کې وژل شو.
ما سره په کوم انداز باندې سوي دي؟ نن چې ما سره د ابتدا په کوم ځلم سوي دي؟ کومه ناروا سوي ده؟ دا ما ته علم دي چې تل ورغلي هغه ته تسلیو.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په داسې حال کې لوړ کړی دا چې د دغه سودی اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور یې په مراسمو کې برخه نه اخیستی خو هغه وایي چې خبرو اترو د لارې به سیاسي اختلافات ختموي.
دا د هغه یو سیاسي بیان دی. کوي به هغه هر څه کم چې د هغه د سیاسي جماعت یا د هغه د جماعت پیپل پارټي مشران هغه ته سوای
ویل کیږي. کتاب کې د هر څه جواب شته. کتابونه وای کتابونه وللی ولی په پښتنو کې پښتون افغان وطن کې د کتاب د لوس دود نشته.
کتاب دار کم ضروری دی لکه وب چې مرچ شو لکه مرچ خوراک شک او انسان خوراک شک کوي. دا د انسان د وجود د باقی پاتې کېدو لپاره لازمی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستا سکوربا مجید بابر یما او د خبرونه پیل کوو د سر موضوع ته. تاسو پام راګرځوم. په چمن کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو پرلتوال تر وجل کې دورشتو خلکو د ډیپټي کمشنر د سر مخې ته احتجاج پیل کړی دی. پرلتوال وایي تر څو د ډزو کوونکو اف سي سرتیرو پر ضد اقدامات نوي شوي د خپل ملګري مړی نه خښوي. د چمن زرګونو پر لتوال نږدې اتو میاشتو راهیسې د دې لپاره احتجاج کوي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره پر ځایي خلکو د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. د تازه معلوماتو له مخه دغه پر لتوالو د چمن او کوټه لاره هم تړلې. په دې اړه تفصیل ایوب ترنګ.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د هغه کس خپل خپلوانو مړی د مرستیال کمشنر د دفتر و مخ ته د تیرې شپې راهیسې ایښی او احتجاج یې پیل کړی دی. کوم چې د پرلت برخوالو په خبره تېره ورځ په چمن کې د سرحدي عسکرو لخوا په ډزو کې وژل سوی او شاوخوا لس نور کسان زخمیان سوي وو. کله چې تېره شپه د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس او د پولیسو مشر د احتجاج کوونکو ته ورالی، نو دوی د احتجاج کوونکو څخه د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه. هغه وخت احتجاج کوونکو په ډاګه ورته وویل چې تر څو په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه نه وي لاسلیک شوې، تر هغه وخته پورې به دوی دا مړی نه پورته کوي. په دې اړه د پرلته کمیټې مشر مولوي منان وویل که د دې غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به نوره سخته تګلاره خپله کړي. بلغاری ته د پیش وروسته د پښتون تحفظ موومنټ صوبایي مشران هم وچمن ته رسېدلي دي. د دې څخه له مخه د تیرو شپږو میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې په چمن کې د روان پر لت ویان صادق اڅکزي و خبریالانو ته وویل چې حکومت د افغانستان سره پر بارډر د تجارت ترڅنګ د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د خلکو د تګ راتګ د ایله کولو غوښتنه ومني. په دې اړه مو په وار وار د چمن د مرستیال کمشنر راجا اتر عباس او په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویان شاهدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی او نه هم د بلوچستان د حکومت لخوا د چمن د پرونی پیش په اړه تر اوسه څه غبرګون ښکاره شوی دی. په کوم کې چې د پرلت د مشرانو په خبره د مئی په څلورمه نیټه په چمن کې د سردی اسکر لخوا د پرلت پر ځای برید شوی و چې له امله یو کس محمد ایوب مړ او شاوخوا لس نور زخمیان شوي وو. دا پیښه دغه وروسته رامنځته شوې ده کله چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت لخوا پریکړه وسوه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به پر یاده سرحدي پوله د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه تګ راتګ پر پاسپورټ او ویزې د لارې کیږي. هغه وخت نه یوازې د چمن اولس دغه پریکړه رد کړه، بلکې دوی د اکتوبر د یوویشتمې نیټې څخه پر لت پیل کړی و چې نن یې یو سل اته نوي ورځې پوره شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږ یې او د نام نه د پیښو دغه لړۍ په قبایلی ضلعو کې هم دوام لري او پرون په شمالي وزیرستان او بنو کې هدفي بریدونه شوي دي. د شمالي وزیرستان په تپي کې د جماعت اسلامي یو ځایي سیاستوال ملک رحمان الله وزیر او په بنو کې د بکخیلو یو وګړی په نخا ووجل شو. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. په دې اړه تفصیل عمر وزیر نالو.
د شمالی وزیرستان او بنو پولیس وای چې د سپلګې منتخب ویلی چیرمن ملک رحمان الله وزیر چې په شمالی وزیرستان کې د جماعت اسلامي ګوند پخوانی امیر هم وو، د مئی پر سلورمه په یو وسلوال برید کې وژل شوی او بنو کې په دوه نورو جلا جلا بریدونو کې یو کس وژل شوی، بل د بنو کالج استاد یا پروفیسر ژوبل شوی دی. د میرام شاه پولیسو تانه یو چارواکی عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې ملک رحمان الله وزیر د نامعلومه وسلوالو لخوا په تپی سیمه کې په هدفي توګه وژل شوی. د بنو پولیسو ویان خانزلا هم مشال ریډیو ته وویل چې د بنو کالج استاد سلیم خان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې ژوبل کړی او بکاخیلو کې یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی دی. وسلوال تښتېدلی. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشر خلیل وزیر مشال ریډیو ته وویل وسلوال سیاسي شخصیتونه نه پرېږدي.
سیاسی بیان یې کړی وي، نه را خو مزید امیر داسې نه چاته تکلیف رسولی دی، نه مو چاته نقصان رسولی دی، خو دا غینده مسلسل په کار کې وزیرستان شه سیاسي خلک ټارګټ کیږي. ټول سیاسي پارټي ولا هیڅ موجود دی بل کانوس دی هغه غونډه دا تحفظاتی چې مطلب حکومت دی لکه نشتنګه 80,000 فوج پرته سره د هر شي اور نشتا یہ وہ شی سہولات نشتا ما سے وای دغنا تکلیف نہ چپ چپ پوسٹ ورتے تلوشی دے کور کی زوی دے دغنا علاوہ نشتا دسے تو فائدہ زنا رسینا خپل واس مطابق سیاسی حال زال شوکی
د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې تر دې وړاندې د فروری د اتمې نیټې د انتخاباتو لپاره د صوبایي اسمبلی آزاد نومان ملک کلیم الله هم وسلوال برید کې وژل شوی و او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ باندې هم په یاده سیمه کې وسلوالو برید کړی و. یاده سیمه د وسلوالو مهم پټنځای ګڼل کیږي. د شمالي وزیرستان او بنو دغه هدفي بریدونو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې مهاله 19 هدفي بریدونه ترسره شوي. په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ولسی وګړي، ځایي مشران، فعالان او ولسی او امنیتي چارواکي پکې پنخه شوي ول. په شمالي وزیرستان کې له 2013 کال راهسې هدفي بریدونه روان دي چپکه غنو ولسی مشرانو، سرکاری کارکونکو، امنیتی او پولیس سرتیرو، سیاستوالانو، دینی عالمانو او فعالانو تم مرګ جوړ لا وخت ده. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په تیرو کالونو کې د نام نه یوزید پراخه مظاهره لاریونو او جرګې کړې دي. د اوتمنځایو جرګې 2023 کال لوړی راهسه د کال تر ورسته یو میاشتو پورې په سیمه کې دا امنیت ټینګښت او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره احتجاجونه وکړل او د روان کال د فروری په پای کې وویل چې فوز ورته د سیمې امنیت ډاډ ورکړي. د پاکستان فوز هم وایي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د فوز د اړیکو دفتر ISPR پرون د مای په سلوارمه رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې داوا کړی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو کې شپږ مشکوکه وسلوال وژلې دي. بیان زیاتوي چې وژل شوي وسلوال په امنیتي سرتیرو او عامو خلکو هدفي بریدونو کې ککړ ول. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې اردو پیښور ته د عوامي نېشنل ګوند د تنظیمي انتخابات شوي دي او په دغه کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي تحریک مشر اسفندیار ولی خان زوی ایمل ولی خان د دغه ګوند مرکزي مشر ټاکل شوی. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا پارٹی درنه چې کوم انتخابات د غیپا ماړه باندې دا بچا خان مرکز کړن غونډه تر سره شوه چې په کده ګون مرکزی کونسل اجلاس شوه او دغه مشري چې کوم دی د ګون چې کوم د مرکزی الیکشن کمشنر انتخاب مې افتخار شو نه کوله. دا غونډه کې اسفندیار ولی خان د ګون چې کوم دی رهبر تحریک دا غاټ نو مرکل شوه دی او ایمل ولی خان چې کوم دی په متفقه توګه د ګون مرکزی صدر ټاکل شوه دی. دا ایمل ولی خان نوم امیر حیدر خان ہوتی چې کوم پخوانی وزیر اعلی هم د خیبر پښتونخوا هغه نوم وړاندې کړو. دغه رول مرکزی کونسل په متفقه توګه ایمل ولی خان صوبائی صدر د مرکزی صدر ټاکلی دی. ایمل ولی خان هو بغیر مقابله شو او نور چې کوم دغه کسان دي هغه کې سینیټر داود خان هغه مرکزی سینیر نائب صدر ټاکلی شوی دی. دغه شانتې ډاکټر محمد سلیم خان سیکرټری جنرل هغه نوم راغلی دی او دا ټاکلی شوی دی. دا اسلام آباد نه جواد خټک نائب صدر دی. دغه شان عفت کلثوم خزینه نائب صدر ټاکلی شوی دی. د پښتونخوا نه پرویز خان چې کوم صحابه دی هغه نائب صدر دی او دغه شانتې ډاکټر نور جهان زنانه یې خزینه نائب صدر ټاکلی شوی دی. د بلوچستان صوبینه فریدالله دمړ نائب صدر او سلمہ کاکل خزینہ نائب صدر ټاکل شوی دا. دا ډول د پنجاب صوبې څخه سید عطا الله شاه نائب صدر دی او قدس شاهین چې د پیشین وکیل دغه نائب صدر ټاکل شوی دا.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر سیاستوال فیصل کریم کونډه د خیبر پښتونخوا د سرویکتم گورنر په توګه ټاکل شوی او هغه لوړه کړي. د پیښور های کورټ مشر قاضی اشتیاق ابراهیم د گورنر په ماڼۍ کې نوموړي ته سوګند ورکړ. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان اورو.
دا سوګند پورته کولو په دستور کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈاپور او د صوبای حکومت د کابینې غړو ګډون ونه کړ. نوې ټاکل شوی گورنر فیصل کریم کندی سوګند پورته کولو سمدستي ورسته صوبای حکومت ته د صوبې د حقونو عمل لپاره په ګډه د کار کولو بلنه ورکړې. دا ډول وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم سو سوارې د صوبې د حقونو په اړه ویلي چې هر چا سره خبرو ته تیار دی. خدا چې د وړومبه ورځنه د حکومت لخوا داسې پیغام ورکول چې ګنډوی د گورنر سره یا پیپلز ګوند سره اختلاف لري او د هغه په وجه د دې لخوا د سوګند پروتکل دستور کې ګډون نه کول سمانه لري. نو شنن کې خبریا لحاظ لوي
خیبر پختونخوا د نوي گورنر فیصل کریم کندی دا بیان چې زه د مخالف ډلو سره د صوبې د مفاد لپاره یو ځای تلو ته تیار یم. دا د هغه یو سیاسي بیان دی کوي باغه هر څه کم چې د هغه د سیاسي جماعت یا د هغه د جماعت پیپل پارټي مشران هغه ته سوای. همدا رنګ فیصل کریم کونډی نه علاوه علی امین ګنڈاپور هم سو پیری ویل چې هر چا سره تللو ته تیار یم او د صوبې د حقونو لپاره به جنگ کوم. دا هم د هغه یو سیاسي بیان د فیصل کریم کونډی تعیناتی په بنیادی توګه په خیبر پختونخوا کې بیلنس اف پاور کول یو کوشش دی. نو دغه مقابله کې پاکستان پیپل پارټي نه صرف دلته ځان له مرکز جوړ کړ بلکې دا غوډه هم د جدل د پاکستان پیپل پارټي چې کوم دی په پاور کوریډورز کې هم شامل شي.
په مخام پیښور گورنر هاوس کې د حلف برداري د ستروشوا چې پکې د پیپلز ګوند مشرانو د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بوکټي د مسلم لیگ نون صوبای صدر امیر مقام ګډون وکړ. بل خو د خیبر پښتونخوا حکومت فین بیرستر محمد علی سیف د فیصل کریم کندی د گورنر په هیڅ ټاکلو پړه خپل د عمل کې ویلي چې گورنر جوړېدو لپاره فیصل کریم کندی د ډېر وخت راسي د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد بیانبازي کوله. د کم په بدل کې چې ورته دا سوکې ورکړل شوې ده. دوی دا هم ویل چې گورنر به راتلونکي کې د داسې کول ډډ وکړي او د صوبې حقونو لپاره به مرکز سره خبرو ته کینی او خپل ذمہواری به تر سره کړي. خو شنونکو او خبریال محمود جان بابر وای سوګند دستور کې د دوی برخه نه اخیستل داسې ښکاري چې د صوبې د حقونو لپاره یو ډل هم سنجیده نه را.
پرون د گورنر د حل بردارۍ نه یو خبره الته چې راغون کم خلکو د اغې نه خدای یو خبر سرګند ده چې راتلونکي سو کال د ایمول په جنگ خارې زما په خیال باندې د راتګ هم د دې مقصد لپاره دی چې دلته په خبر پښتونخوا کې کم د تیر کې انصاف حکومت که اغه څه خبره کینو دلته نه دی د گورنر د کور نه دی ورته جواب ملاوی. او پرون چې څنګه د صوبې د حکومت د اړخ سو کوم دی حل برداره ترانه د اغه نه هم د خبره سرګندیږي چې حالات مخکې 15 کال به څنګه وي. ځکه که اغه راغلی وي نو موږ به دا تمه لرلې و چې دی کې دی چې د راتلونکو وختونه به د خبرو اترو تیر کې د صوبې د خلکو د پاره به سکارو کې. زه په دې حق لمانه خوشبین نیم چې دا څه به سوشي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈاپور هم وار په وار دا خبره تکا کړي چې د صوبې د حقونو لپاره هر چا سره خبر اترو ته تیار دی او د سوګند پورته کولو سمدستي ورسره گورنر فیصل کریم کندی هم صوبای حکومت ته د صوبې د حقونو او امن لپاره یو ځای کار کولو بلنه ورکړي. د خیبر پختونخوا نوې ټاکل شوی گورنر فیصل کریم کندی 1915 ایم کال په مئی میاشت کې زیږیدل. لومړی زده کړې په کراچۍ او ډیرس مل خان کې کړې. لاغې ورسره د پنجاب یونیورسيټي لاهور او بیا لندن نه ال یا د وکالت سند ترلاسه کړی. نوموړی خپل عملی سیاست د کال 2001 کال بلدیاتی انتخاباتو نه پیل کړو او 2008 په عامو ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ته په ماته ورکولو سره شهرت ومن او د ایم این ای په توګه وټاکل شو. نوموړی 2008 کال د مارچ په 19 د قومي اسمبلی 18 ډیپټي سپیکر په توګه وټاکل شو. فیصل کریم کندی د دې وړاندې د پیپلز ګوند مرکزی اطلاعاتو سیکرټر په توګه دنده ترسره کوله. شبیر احمد جان
مشال لیڈیو پی خبر. مشال لیڈیو د پاکستان د مخابرات ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټی یا پی ٹی اے د محصولات راغونډولو وفاقي ادارې هغه غوښتنه رد کړې ده چې د نیم میلیون څخه زیاتو خلکو د ګرځند ټیلیفون سیمونه بلاک کولو په اړه کړې وه. ایف بی آر په وینا د خلکو ټیکسونه یا مالی جمع کولو نه نوې ثبت کړي ځکه باید د دوی ګرځند ټیلیفونونه بند کړل شي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه راشد خټک راکړي.
ایف بی آر 13 اونۍ د لګ ډېر 15 لکه خلکو یو لیست پور کړی وو چې ټیکس جمع کول یې نو ثبت کړي او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی یعنی پی ټی ای ته ویلو چې د دوی موبایل ټلیفون سیمونه بند کړي. خو په دریمه مای په خپل خبره کړې علامه کې پی ټی ای وویل چې دا حکم منل د قانون او ټولنیز دود سره سم نه دی ځکه چې په پاکستان کې ډېرې ښځې او ماشومان هغه سیمونه استعمالوي چې د نارینه په نوم ثبت وي. په بندولو سره باید د ماشومانو د زده کړو فعالیتونه د پیسو لیګل او آنلاین بینکینګ اغیزمن شي. د ایف بی آر چارواکي وایي چې په ملک کې د ټیکس ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره داسې پریکړې ضروري دي. خو په اسلام آباد کې د ایف بی آر پخوانی مشر ډاکټر ارشاد وایي چې د ټیکس ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ماشومانه ګڼل کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
نور ډېرې طریقې دي، یو اتارټي ده، ایکشن دی واړي، یو 50 کسر دي 19 چې کوم دوی ته غټ غټ ڈیفالټ ښکاري او اخبار کې دی ورکی ته ګوره دا باقي ټول بجمه کی او سرکار له پکارون دي چې دا شان دي کار کوي چې خپې ښکاري. ما خیال لري زه پرسنلی په دې خفه یم چې دوی دا کار کړی دی او ما په یو ځای دوه کې خپل هغه رایې هم دا شان دي ان افیشلی ورکړی چې دا مه کوې، د دې نه مخکې چې دی دا ایکشن وغښته چه دا غلط دی او دا ویک دی، دا به الټا بی آر ویک ظاهر دی.
پی ٹی اے په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د موبایل ټلیفون سم بندولو سره به په پاکستان د سرمایه‌کارانو باور کم شي. په کار ده چې په دې حقله د نورو لارو نه کار واخیستل شي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان وایي چې د ایف بی آر واک سیوا کولو او د موبایل ټلیفون سم بندولو اختیار ورکولو لپاره په قانون کې ترمیم شوی دی او حکومت مجبور دی چې ټیکس ورکوونکو شمیر زیات کړي. د پدې حق له مشال رډو پښتنه داسې جواب کړه،
د پی ٹی ای چې کوم ریسپانس راغلی دی، کوم چیز راغلی دی، نو هغه خو د ای بی آر نه بلکې خو د قانون کې یو شیز اختیار شته او هغه د هغه امپلیمنٹ کولو نه انکار کړی دی. دا داسې یو عمل دی، دوی به راتلونکي ټایم کې ظاهر د کیبینټ به هم د دې نوټس اخلي او دغه باندې، ځکه چې ای بی آر خو لکه د یو قانون تحت چې کوم دی دا کار کړی دی او دا ریکمنډیشن یې کړی دی. نو که په هغه حساب سره ورته مونږ ګورو نو ای بی آر خو کټیک کار کړی دی او پی ٹی اے ته چې ګورو دا غي انکار چې دی نه دا غي لیګل بیک گراوند نشته.
پیداونه ورته چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف نه یو لس لک ډالر قرض اخلي او د دې قرض یو شرط د ټیکسونو زیاتول هم دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته وګیله خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی د لیتا د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د آرکیالوجي یا لرغونو آثار او سلګرای محکمې د تاریخي او سیاسي ځایونو په بیا رغولو لاس پورې کړي او غوړي هلته د تیر پشان د سیلانیانو لپاره سیاحت بحال کړي. د خیبر اوسیدونکو او سیلانیان وایي چې په هغه ځله کې په امن او سیاست بحالېدو سره ځایي ولستا به یې ګټه ورسي. تفصیل شانواز ترګزینا.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر رمیز علی مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو درغولو کار پیل شوی او حکومت هڅه کوي چې د خیبر سیاحت بیا بحال کړي.
ټوریزم کے لیے تب سٹارٹ ہوگا کیا اس کی رینوویشن؟
دا آثار بحال سیاحت لپاره پرانستل کیږي چې کله د بیا رغولو کار مکمل شي. دلته چې کوم د انګریزانو د وخت ریلوے سټیشن دی، د سفاری ټرین کومه پاتلې ده، د دې په مرمت باندې کار پیل شوی او همدارنګ د بودا د وخت سټوپا باندې هم له تیرې څه مودې راهیسې د مرمت کار روان دی. د سره سره میچنه چیک پوسټ او تیمورلین پانسیګاټ په هم رغو او بیا به ورته سیلانیان راځي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا آرکیالوجي او ټوریزم یعنی د لرغونی آثارو او سیاحت محکمې سره پر اړیکه کې یو.
ټوریزم به ټوریزم به امر سره تون بوډه.
د لنډ کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری وایي چې دلته کوم تاریخي او سیاحتي ځایونه دي، دې ته به سیلانیان راځي او د خیبر ضلع ولسته به ګټه ورسي.
حمزه بابا مزار د رینوویشن رنگ روغن پاغي باندې هم کار شروع دی. دا ریلوے سٹیشن باندې هم دا غي پرنګ روغن او کتاس کتلی بوتا اغا سمبالیک رقم راغی سٹیم انجن مغه تراغی نو دابم یو سیاحتی پوینټ با وګرځول شي او سیلانیان به دیتا رادرومی کوم ساره قدیمه یا تاریخی مقامات چې دی اغه ته مطلب دی شي په لوی تعداد سره خلک رادرومی دا په خور علاقې ته مطلب شي په ګنټه 40 منټه په فاصله باندې دین ډیره فائدہ کیدای شي او کدلته امن برقرار وساتل شي.
د خیبر ضلع د تاریخی اهمیت په حق له خبريال او لیکوال شمس مومن هم را سره خپل تاثرات داسې شریک کړل.
د چنگیز خان د دور نو دغه مخ کې دلته فاتحین کوم راغلی نو په دې درک خو څه کمال وکنه. هغه آثار ټول دلته شتري د تیمورلنګ د پانسیګارد نراواله د سیکانو او د هندوانو د سټوپاس پورې د غوی د غارونو پورې د غوی د عبادت خانو پورې او هم د شانتي چې کوم د سفاری ټرین د انګریزانو د دور د سیاحت لپاره کوم دلته کار شوی د شوزونه بحال کول دا د اتلسم ترمیم او بیا خاص کر د انزمام نه پس دا سمرات په کار دار چې صرف په خیبر کې نه په ټوله خیبر پښتونخوا کې کوم زمشوي زلی دی په کار دار چې هغه ته تر اوسه پورې ملا شوی وي. که صرف دلته هم دا کار وشي نو صرف په سونو نه په زرګونو سیاحان او انټرنیشنل سیاحان ټورست چې دی دا به بالکل خیبر ته راځي. یو امن ورکا بل دې زونو ته ازادي ورکا چې په دې ته هر یو کس ورتلی شي.
دا خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2013 کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو نه پس د قبایلي زلو د تاریخي ځایونو او لرغونی آثارو کنټرول د ملیشي ځواک نه د خیبر پختونخوا آرکیالوجی او ټوریزم محکمو ته په مرحله وار توګه حواله کیږي او دا ځایونه به سیاحت لپاره بحالوي. هم
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او پختونخوا کې د خبرونو د لنډیز بخښوي. د چمن پر لطوال د هغتن مړی د ډیپټی کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه ښی چې د دوی په داوا پرون د سرحدي ځواکونو یا اف سي په ډزو کې ووژل شو. د مئی پر څلورمه د پر لطوالو مشر مولوي عبدالمنان د احتجاج په وخت ډیپټی کمشنر ته په وینا کې وویل چې تر څو د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نه وي درج شوي دوی خپل مړی نه ښخوي. جماعت اسلامی او د شمالی وزیرستان سیاسي اتحاد د غلط د امنیت د غوښتنې تر څنګ د امنیتي ځواکونو د شتون په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د شمالی وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر خلیل وزیر د مئی پر څلورمه مشال لیلو ته وویل چې له مسلسلو هدفي حملو معلومیږي چې د زرګونو پوځیانو شتون بې ګټې دی. ایمل ولی خان د عوامي نسل ګوند مرکزي مشر ټاکل شوی دی. د عوامي نسل ګوند مخکښ امیر حیدر خان هوتی د مرکزي مشر لپاره د ایمل ولی خان نوم وړاندیز کړی و. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فیصل کریم کونډی د خیبر پختونخوا د نوي گورنر په توګه لوړه وکړه. د بلوچستان د مرکزي مرکز کوټي ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه دعوه کړې چې سلور وسلوالي وجلې دي. د ادارې د مئی پر څلورمه مشال لیډو ته لیږلي بیان کې ویلي چې د سریاب شالکوټ تاڼۍ په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پولیسو پر ګزمه حمله وکړه خو په جواب کې پولیسو یو بریدګر وواژه. تر دا مهال د پولیسو د دعوې په اړه تحریک طالبان وسلوالي ډلې سمې دي ویلي. تمه ده تاکل شوی چې د مصر په پلازمینه قاهره کې په غدې تړانګ کې د اوربند اړوند خبرو دویم پړاو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر ډله بولي د فلسطین په خبره کې د جګړې پای ته د رسولو په اړه تړون رد کړی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو د لنډی دینه پس راځو د سیاتو طرف ته او د نیمه پاتې ګړۍ کې د پاتې راپورونو لومړی موضوع د پاکستان تحریک انصاف او د هغې د یو بیان په اړه باندې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنیاد ایښودونکي عمران خان هر ډول ممکنه مذاکرات د خپل ګوند د غلا شوي منډیټ بیرته ورته د ورکول کېدو او د هغه د ګوند د نیول شوو غړیو او پلویانو په خوشي کېدو پورې مشروط کړي دي. د تحریک انصاف د مطبوعاتو څانګې د عمران خان لخوا د اډیاله جیل څخه د مئی درېمې بیان په حواله ویلي چې هغه تل د خبرو اترو لپاره تیار دی خو په هغه صورت کې چې د نوموړي په خبره د دوی د ګوند غلا شوی منډیټ واپس کړل شي. تفصیل راشد خټک وړاندې کړي.
په پاکستان کې د حکومت پوځي اسټیبلشمنت او مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کیږي. د تحریک انصاف مشران د پوځ سره د خبرو اترو په حق له بیل بیل بیانونه ورکوي. په اډیاله زندان کې بندي پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اوویل چې خبره ترې بهاله کیږي چې د دوی د ګوند غلا شوی منډیټ بیرته ورکړل شي او د دوی بېګناه بندیان شوي کارکنان خوشي کړل شي. د تحریک انصاف د مطبوعاتو د څانګې تر مخه عمران خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې دی هر وخت خبرو اترو ته چمتو دی ځکه چې مذاکرات د مخالفینو سره کیږي. د عمران خان په وینا غلا شوی منډیټ بیرته ورکول مانا حکومت ته د ګوند ته سپارل دي. آیا په داسې وخت کې چې د نوي جوړ شوی حکومت ایله سو میاشتې کېږي دا ممکنه ده چې اسټیبلشمنت د عمران خان شرط ومني؟ د دې سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیهګر ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د اسټیبلشمنت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات امکان لري او دا ګنګوسې اوسنۍ نه دي بلکې عمران خان د مذاکراتو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده چې عمر ایوب، شبلی فراز او علی مین ګنډاپور یې غړي دي. دوی د عمران خان د شرطونو په اړه وویل. دغه شرطونه د زما په خیال د مذاکراتو کول به ګران کړي. نور سیاسي ګوندونه هم نه غواړي چې د عمران خان او اسټیبلشمنت ترمنځ روغه جوړه وشي. خو په پاکستان کې هر څه ممکن دي. د تحریک انصاف خوشقسمتي ده چې حکومت خلکو ته اسانتیاوې نشي ورکولی. د غنمو سکینډل دی، بجلی ګران شوه، نو اسټیبلشمنت هم پریشان دی. په داسې حالاتو کې د تحریک انصاف او اسټیبلشمنت ترمنځ مذاکرات پیل کېدلی شي. تیر کال په نهمه مئی د عمران خان د بندې کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو له قهره ډک احتجاج کړی و چې دولتي ځایونو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. د احتجاج نه پس د تحریک انصاف ډېر غړي ونیول شول. د ځنو خلاف په کرګرۍ ضد او د ځنو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیږي. عمران خان د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی آی اس پی آر په خپله ایکس پاڼه لیکلې ده چې د نهمې مئی د پیښې کال پوره کېدونکی دی او په دې کې ککړ ټولو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. د عمران خان او د اسټبلشمنټ ترمنځ د مذاکراتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل
د مذاکراتو اس قسمه چانس نشته او دا اسیو میډیا سټنټ او دا غي غټ ثبوت دا دی چې تاسو به اوس په انډیپندنت کې ریسنټلی د عمران خان یو مضمون کتره دی پای کې چې کومه خبره آکړی دی کنه د سیستم باره کې پوه دا پاره هغه دا خبره هم کړی دا چې زما خلاف هر قسم حربې استعمال شوی او اوس کې دی زما ژوند تم په خطر دا یا خطر کې دی شي اندري مطلب دا مذاکرات دغه اس وخت نشته او دا هغه ورسې چې کوم خبره په میډیا باندې راځي ما ته خبره اتھنټیک نه لګي انلس ان انټل چې آپ خپل په میدان کې راشي او موږ دا خبره داغه خو نه ډایرکټ وورو.
د پوز لخوا د مذاکراتو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی خو حکومت سو وره تحریک انصاف ته دروغ جوړې او خبره تر وړاندیز کړې ده. البته تحریک انصاف د حکومت وړاندیز ته مثبت ثواب نه دی ویلې. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سوات په منګوره کې د زمرودو کاروبار کوونکي هر ماښام د سیند په غاړه هغه زمرود خرڅوي کوم چې مقامي خلکو د منګورې زمرودو لکان راایستلي خاورې څخه راغون کړي وي. کاروبار کوونکي وایي چې مقامي خلکو ته روزګار ساده پورې ورکړي خو د زمرودو صفایي کټکول او نړیوال مارکیټ ته تیارولو لپاره تربیت او مشینري پکار ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکي چې د صوبې له معدنیاتو ګټې پورته کولو لپاره پالیسي جوړوي. نور تفصیل له سواته نیاز احمد خان.
سوات سیند په غاړه جوړ شوی وړوکی شان دکان دی چې پکې مقامی خلک خپل هغه زمرود خرڅو ته ږدي کوم چې د زمردو کانو خاورې څخه د سوات سیند په غاړو راویستلي وي. کاروبار کوونکي وایي چې روزانه دغه سیمه کې خواریکښ د زمردو مالونه چې پکې زیاتره کچوي آیا ورسره بکرې او ګټې شامل وي خرڅولی کېږي. بولے کے برخا استون کے رحمت علی چیرو دریو لسیزو راہ سے زمردو کاروبار کوي وای چې دلته چې کوم د زمردو دانی خرسیږي زیاتره خام مال وی
په دې کې ایک نمبر مال چې کم دی اهم شتا دو مشتا تین مشتا بیا په دې دو تین چې اوجه نو په دې کې بیا په دو نمبر مال کې ایک دو تین شتا په تین کې بیا ایک دو تین شتا لکه مطلب دا رہے دسه مالونه چې هغه ته ملي وای مکمل نه رہی هغه به زور مور په دې کې استعمالیږي په غوتو کې چې کوم استعمالیږي هغه بیا جدا دي دې کې غټ غټ دانی د 120 کریټا پور راځي دا نیم کریټ نه والا تر دې پورې او مطلب دا دلته د دې څه سو خریدار نشته چې کم مطلب دا دی هغه خریټ ورکی خو موږ دا خلک دلته ځان نه اړو راړو د دینه علاوه کوم مالونه چې په هر ملک ته ځي نو هغه بیا تلته د کریټونو په حساب خرڅیږي او دلته زمونږ ناشې هغه د توک په حساب هغه مال لړ او موږ ته د دې هغه پیسې چې کوم دینه رامې لويږي زیات د کټه د پاره موږ پینډای اسلام آباد لاهور او پېښور ته لیګو هغه د غمو په شکل کې هغه مالونه موږ ته را واپس کوي.
71,000 گاڑی
د منګوري مراد خان چې لیپ ټاپ ور سره ده او د زمردو کانو کاروبار کوي وایي چې د سواد زمرد د نړۍ په کچه حق کوالټي لري خو د سہولیاتو نشوالي د وجه پارزانه بیا خرڅيږي.
دلته چې کم نرخ ته نو د دې او د عالمی مارکیټ ډیر زیات فرق ده. دلته یو شی ته په لګ ریټ کې والی نه هغه لګ غونډه کې باغی ولګ مهنت وبکاري چې دا د دې خو باقاعده سوشل میډیا باندې یا نور ویب سایټ باندې د لیسټینګ وشي او باقاعده چې دی نو دا دغه کړی شي دا هلته نورې دنیا ته وښودی شي چې دا زمونږ د سواد زمرد دی د خپل یو طریقه کار دی. نو ډېر ښه پرافټ هم کوي او د نوجوان نسل دپاره یو ډېر ښه خبره ده، ښه بزنس دی. مونږ خو دلته دا څونه چې بیماریان ناست دي خو به یو بل کې ډیلنګ کوي، دیز کې والی بل ځای کې خرڅ کوي، یو بل سره ډیلنګ کوي. څه کسان پکې پېښور نه هم راځي، د نورو زیګونه هم راځي، دلته سوداګانې کوي او د دې ځینې هم کسان ځي پېښور کې. پېښور کې هم د دنیا غټ مارکیټ بوده، زه هم نوک منډۍ کې دا ډېر بخر نرخونو باندې خرڅېږي.
2500
اویا کلن محمد صابر چې لاس کې ورسره د زمرد کاڼي دي او بولی کې لګېدلي 5000 روپۍ ور نه کړل، وایي چې زمرد راویستل ګران کار دی، محنت پرې وشي خو باز پیسہ لرونکي په ارزانه بیا اخلي.
کان ته تلی و باز نه خورې واغېستو، باغي کې موږ وینځو، دا درې ورځې زحمت دی. 1,50,000 روپۍ دا خوره دی، اوس بده کې دغه 10,000 روپۍ پیسې راغلي. بس پروت دی بیا خرڅېږي ان شاء الله. اسې جواری دی حقیقت ته وایي، اسې جواری دی.
ولې څنګه
بس دی اوس نن په 5,000 روپۍ خوره کې دا راغلی، څوک بس 500 روپۍ نه اخلي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مې په څلورمه نیټه پېښور کې د مدنیاتو وزیر او د محکمې مشرانو سره غونډه کې ویلي چې ټوله صوبه کې به د مدنیاتو نه پیدا پورته کول لپاره منرال کمپنی جوړوي او پېښور کې به د قیمتي کانو لپاره لوی مارکیټ جوړوي او د صوبې د اعلی مدنیات چې پکې زمرد او ماربل شامل دي په هکله به زلمو ته تربیت هم ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته او د کتاب د اهمیت په اړه باندې یو راپور تاسو ته پام راګرځو. د بلوچستان په پښتون میشته په شین سیمه کې د سړک پر غاړه د کتابونو د ورزنې نندارتون شوه. د کتاب مینوالو مشال رادیو ته ویلي چې دلته د پښتو ادب تاریخ خپلو مخکخانو باندې لیکل شوي کتابونه په ارزانه بیه منلي مندلی. د کتابونو پلورونکي وایي چې د کتابونو نندارتونونه د هیواد په ګڼو برخو او ادبي غونډو محل جوړوي ترڅو د کتاب مینوالو ته په ارزانه بیا کتابونه ورسوي. په دې اړه تفصیل سمت شبنم نورو.
د مئی پر څلورمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه پشین ښار کې د سړک پر غاړه د کتابونو دوه ورځنۍ نندارتون جوړ شوی چې د کتاب مینوال په لوی شمېر کې ورغونډ شوي او د خپل خوښ کتابونه پکې لټول. د نندارتون ته راغلی د پښین یو اوسیدونکي عصمت الله حنفي مشال رادیو ته وویل
کتاب دا رقم ضروري دی لکه اوبه چې مرچ شو، لکه مرچ خوراک شک او انسان خوراک شکي، دا د انسان د وجود د باقی پاتې کېدو لپاره لازمی. دا رقم د انسان د ذهني صحت او د انسان د شعوري پراخوالي لپاره او د وسط لپاره د کتابو کتنه ډیره ضروري ده. کتاب دا رقم ضروري دی لکه انسان لپاره چې خوراک شک ضروري دی.
د پښین اوسیدونکي د نندارتون ته خوشاله دي او وایي چې دلته دوی د خپل خوښ کتابونه تر بازار په ټیټه بیه موندلي. دا یادې سیمې اوسیدونکي فیض محمد مشال رادیو ته وویل چې د کتاب ویلو سره ملګرتیا له وړوکوالي جوړه سوې. هغه وویل چې دلته یې څو نور کتابونه رانیول چې اوس به یې څو ورځې نور هم ښه مشغله ورسره وسي.
داسې ته کوټ ته ځې کرام لګېږي، د غم لګېږي، نو هغه ډیپشن ته رالو زه پکې وګرځېدم، ډېر څه کتابونه مې وموندل. بې کتابه کور داسې وي لکه حیدره حیدره یې بس ظاهر خوشوندی و انسانان وزي بنه نه وزي خو په کور کې کتاب نه وي.
د کتابونو پلورونکو په خبره چې دوی د هیواد په ګډو شارونو او ادبي غونډو محل داسې نندارتونونه جوړوي ترڅو د کتاب مینوالو ته کتابونه د هغوی سیمې ته ورسوي او تر بازارې په ټیټه بیه ورکړي. د کتابونو پلورونکي ارشاد خان مشال رادیو ته وویل
په خپل چاپی اثر چې مودې هغه په 50% دی او دا نور کتابونه چې کم دی په 50% ورکو، نو زمر پیغام دا دی چې خپل ولس را ویښ کو اخیر دا کتاب ووایي. اول سټال مو بس دلته ولګوي په پښین کې دوه ورځنی سټال، او نور سټالونه به که خیر چمن ته هم ځان رسوو، کله سیفلا ته هم ځو، دا غره کم ژوب ته هم ځو، پله په کوټه کې په یو ځای به هم که خیر پرې نه شو.
په دې نندارتون کې ډیری کتابونه د پښتو ادب، تاریخ، شعر و شاعري او د پښتنو پر مخکښانو لیکل شوي لیدل کېږي. د کتاب پلورونکو په خبره، که څه هم د انټرنیټ راتلو سره کتابونه اوس پر ډیری ویبپاڼو موندل کېږي، خو بیا هم د پښتو کتابونه په چاپي بڼه ډیر مینهوال لري او خلک یې غوښتنه کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
داس مشال ریډیو د وګي په پیښور کې د هغو دریو خزو په درناوي کې غونډه شوې چې فلمونه یې په امریکا کې جایزې اخیستې وي. په دوی کې دوه فلم جوړونکي خزې د خیبر پښتونخوا او بل د ګلګت بلتستان ده. د دوی د فلمونو موضوعات مذهبي همغږي او خزو تاور پیښستون دي. شبیر جان دې غونډې ته ورغلی وو او دا راپور یې پرې رالیږلی دی.
د دغه فلمونو سیاله او د دې مخکتنې په امریکا کې شوې چې پکې وړومبې درې پوزیشنې پاکستانی فلمونه جوړونکي زنانو اخستري، چې پکې دوه زنانه د خیبر پښتونخوا او د ګلګت بلتستان شامل ده. دغه مختصر دورانې دستاویزي فلمونو کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکي د سوات ماریا رحیم چې د بی اس انګریزي ادب زده کوونکي ده وایي چې پښتنه ټولنه کې ډېر داسې موضوعات دي او ځای د زنانو ستونزې دي چې پرې پړاګه خبره څوک نشي کولی. نو دوی هم خپل هڅه وکړه او خو په ریالیتوب یو وکړه. او بل دا چې په پښتنه ټولنه کې د زنانو فلم جوړول یا فلم کې کار کول ډیر بد ګڼل کیږي، نو ځکه هم دوی دا ګام پورته کړو.
سوات فلم میکینګ اپورتونټیز ناراضي او نه هغه خلک خو خیل کدا چې ستاله کور لور چې دا بار ته اوسې او هغه په لاس کې کیمرې خو دا بیا د دوی پروجیکټ کو کنه دوی جرنالیسټ ټرین کول او بیا سوات کې جرنالیسټ نه وجو دوی بیا مجبورن سټوډنټس ایکسپټ کړو نو دوی لا مقرره کړه کنه هغه ټریننګ را لا کو یو پلیټ فارم لا کو چې چا شوق یې نه چا وخت پلا غ شوق پوره کی. سوات کی سټوریز ډیر زیاتې خو آلتی دونه مسله ده چې ایسوک ستا سره خپل سټوری شیر کول نه غواړي، ځکه هر چا ته سیکیورټی مسله ده او یو د چنه کو خپل خبره کول هم هغه معاشره کې اکسپټیبل نه.
نوموړی وایي چې د دې خلکو ستونزې او کشالې د دستاویزي فلم یا قصې په شکل کې نړۍ ته یا خپل اولس ته خودل ډیر اهمیت پدې لري چې خلک د یو بل د ستونزو نه خبر شي او د هواري په اړه سوچ هم ولري. دا مختصر دوراني دستاویزي فلمونو کې دریم پوزیشن اخیستون کې ادرا نفیس یوسفزی چې د زنانو د حقونو لپاره کار کوي وایي دوی هم په اول وار د زنانو په کشالو ورپی خستونزو یو دستاویزي مختصر فلم جوړ کړي چې غرض او مقصد دی د زنانو ستونزې په ډاګه کول وو.
ډیر زیات خوشاله يم ځکه چې تاسو ویډیو جوړول او شیر کول چې دغه فلم میکینګ هغه تناوي وی مین ایم د ویمن ایشوز چې کومه هایلایت کولو.
دغه اندارتون اغوند تابع کون کې د غیر سرکاري سازمان امپاور ومن میډیا غړي جامعه افریده وایي چې دا وړمبي دی چې پیښور کې دوی دارنګه د زنانو په ستونزو، حقونو او بیا د مذهبونو ترمنځ د همغږۍ په موضوع د جوړو فلمونو نندارتون کوي. د دې د غرض او دغه دستاویزي فلمونو په اړه دی وایي
کوم فلم فیسټیوال دی دا ارګنایز کولو دا مقصد دی چې خلک یو ځای راغونډ شي او خزو چې کوم فلم جوړ کړي دي هغه موږ سلیبریټ کوو، خاص تر هغه چې کوم وینینګ دي. امپاور ویمن میډیا موږ خبرو هغه هر کال فلم فیسټیوال کوي هغه کې مختلف ملکونو نه خلک خپل فلم سبمټ کوي. ځل چې ده درې واړه چې کوم ټاپ 3 موږ سره اوارد وینینګ هغه پاکستانی وو، نو دا ضروری ده چې موږ خپل خلکو ته هغه فلم سوخو چې هغه سمره امپیکټ فل وو انټرنیشنلی، موږ غواړو چې لوکل هم هغه وګوري او تصدقړو کې.
دغه مختصر دستاویزي فلمونو سیاله هر کال کیږي چې موضوع د زنانو حقونه، دوی ته ورپیخ ستونزې او د مذهبونو ترمنځ همغږي په موضوع د فلمونو جوړول اول یا سازمان زنانو ته روزنه ورکوي او بیا دستاویزي فلمونو جوړولو پرستو سیاله هم کیږي او انعامونه هم ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پس مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په خوست ولایت کې د ملګرو ملتونو په مرسته د بیلابیلو ټولنو مشرانو ته د طبیعي پیښو د اداره کولو په اړه ښوونیز ورکشاپ جوړ شوی و. دلته دینی عالمانو، د ځوانانو اتحادیو مشرانو او نورو خلکو ګډون کړی و. د ورکشاپ ګډونوالو ته د سیلابونو، زلزلو او ورښتونو په وخت د خلکو د ژغورنې په اړه لارښوونې وشوې. ملګری ملتونه وایي دا لړۍ په افغانستان کې د طبیعي پیښو د زیانونو کمولو لپاره د عامه پوهاوي برخه وه. نجیب الله الوخیل یې نور معلومات وړاندې کوي.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین په وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوي چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد پنځه ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جوماتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته وویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي، په څو څو ځل باندې. نو د دې مخنیوی زموږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره امادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث د دې و چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شو په مدیریت په طریقه باندې، او درېیم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په هغه سیمو کې او ژوند ته بیرته راتل
په ورته توګه. د چاپیریالي مسایلو متخصصی نمایي په نړۍ کې د نفوسو په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخزاید پوهنتون استاد نظیرګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژي په واسطه باندې هغه منطقې معلومې شوي دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي. مثلا هغه ځای کې باید عام خلک وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسیږي چې کومې د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څه وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
سمه د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپیره کې زلزله شوې وه چې د زلزلې زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرلو. دې خلکو که چېرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوی وای.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنېږي، خو ترڅنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتونکي وایي په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د دې خبرې غړې روسي راپور تاسو په امر راګرځوم. په ورستو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعرې کمی شوې دي، خو بل لوري ته پر ټولنیزو رسنو په ځانګړي ډول پر فیسبوک د شعرونو خپرولو رجحان زیات شوی دی. خو پر فیسبوک د شعرونو خپرول پر پښتو ادب څومره مثبت او منفي اغیز لري؟ د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې و.
د ټولنیزو رسنیو له ډلې څخه فیسبوک یو له هغو رسنیو څخه ده چې په دې وروستیو کلونو کې ورته ډیرو ځوانانو لار موندلې او د نورو بوختیاو تر څنګ به کې اکثره تازه دمي شاعران خپل شعرونه خپروي. دا چې فیسبوک باندې خپرېدونکي شعرونه د پښتو شاعرۍ لپاره څومره مثبت اغېز شیندي، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد پوهاند ببرک میخیل دارنګ ځوابوي.
د شعر په خپرولو کې فیسبوک چټک دی. مثلا پخوا کې به شاعرانو شعرونه لیکل تر څو چې به په مشاعرو کې نو ویلي یا به په ورځپاڼو یا مجلو کې نو خپره کړي، نو په زړه به یې غوټه وه. اوس په زړه غوټې ته نه پاتې کیږي چې څنګه یې ولیکي، نو شاعر لیواله وي چې په چټکۍ سره شعر خپور کړي. بله ګټه دا ده چې د فیسبوک له لارې ډېرو شاعرانو سره وپېژندل، د شعر مینهوالو هم خپل خوښې شاعران پیدا کړل، در شاعر شعر ته لاسرسی آسان شو، آنلاین مشاعرې کیږي. دا ټولې مثبتې قواوې دي.
لیکوال او کرکتون کې مصطفی سالک هم د پښتو شعر په غنامندۍ کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه د فیسبوک رول مهم بولي.
یو شاعر به کډیره هڅه وکړه، شعر به په یوې مجلې کې چاپ شو، څو سوه کسانو ته به شعر ورسید او هغوی به ولوست. د فیسبوک پر رامنځته کېدو سره هر شاعر د خپلې رسنۍ څښتن شو چې هر وخت زړه شي خپل شعر خپروي او په څو ثانیو کې د زرګونو لوستونکو مخې ته ایښودل کېږي. د فیسبوک بله ګټه دا شو چې پخوا د شاعر او لوستونکي ترمنځ اړیکې نه موجود. شاعر نه پوهېده چې لوستونکي د هغه د شعر په اړه څه فکر کوي. شاعر به چېرته په کال کې یو غزل په کوم ادبي غونډه کې نقد وړاندې کړ او د ګوتو په شمار څو نقادانو به پرې نقد وکړ. اوس په زرګونو کسان شعر لولي او ډېرې په کمنټونو کې پر شعر نقد کوي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان لال پاچا ازمون هم وایي چې ټولنیزې رسنۍ د پښتو شعر او ادب د پرمختیا په لار کې مثبتې تمامې شوې دي.
ټولې الکترونیکي پاڼې کاغه فیسبوک ته او کنور برخې دي، دا د پښتو شعر او ادبیاتو په ځلونه کې ګټورې تمامې شوې دي. یوه ګټه یې دا ده چې اوس که څوک یو شعر ولیکي، نو نېغ په نېغه باندې له خلکو سره شریکولی شي او په ورته وخت کې په لسګونو سلګونو حتی زرګونو کسان یې کتلی. پخوا خو یوانی ما مشاعره با کېدل او که زیاتې وې نو اونۍ کې به یوه وشوه، هغې کې به چا ته وار ورسېد یا ونه رسېده. د اورېدو خبره او د لوستو خبره یو څه فرق هم لري. اورېدو کې سړی دومره ډېر زیات فکر نه شي کولی په یو شعر باندې، خو لوستو کې چې کله یو شعر په پاڼه باندې لولي په هغه باندې فکر هم کولی شي او کره کتنه پېښه کېدی شي. دغه فیسبوک او نورې پاڼې د پښتو شعر او د ادبیات
خو دا چې فیسبوک څومره پښتو شعر باندې بد اغیز کړی، استاد ببرک میخیل را ته وایي.
یو څوک په فیسبوک کې د بل چا شعر خپروي، ډېر کله سړی نه پوهېږي چې شعر د چا دی، ځکه هلته د شاعر نوم نه ذکر کېږي. تر ډېره د ښه او بد شعر تفکیک پکې نه کېږي. که د یو چا شعر کمزوری هم وي، نو ملګري یې ستایي، ورته وایي چې ډېر ښه شعر دی لیکلی دی، په داسې حال کې چې هغه شعر به ښه شعر نه وي. نو دا یې هغه منفي اړخونه دي.
مصطفی سالک هم په پښتو شعر د فیسبوک منفي اثرات مني. نوموړی وایي چې په فیسبوک د لوړ ذوق لوستونکي کم او د ټیټ ذوق لوستونکي زیات دي، او همدا وجه ده چې د ټیټ ذوق خاوندان کمزوري شعر ته هم داد ورکوي او تازه دمه شاعر بیلاری کوي.
په فیسبوک کې شعر پوهان کم دي او د ټیټ ذوق خلک پکې ډیر دي. یو ښه او له نوښته ډک شعر ښایي د لږ شمېر لوستونکو لخوا خوښ شي او لږ لایکونه واخلي، خو یو کمزوری شعر چې کلیشهي خیالونه او فکرونه پکې بیان شوي وي زرګونه لایکونه اخلي او په سلګونو خلک پرې تبصرې کوي، چې دا د ټولنې شاعرانه ذوق گمراه کوي. خلک هماغه شاعر ښه شاعر بولي چې په فیسبوک کې ډیر لایکونه اخلي. د دې کار بل تاوان دا دی چې ښه شاعران ناهیلي کوي او شعر نه لیکي، او که یې ولیکي له ځان سره یې ساتي او نه یې خپروي.
دا چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ادبي غونډې او مشاعرې کمرنګې شوي، نو په سلګونه شاعران په خپلو فیسبوک پاڼو خپل شعرونه خپروي چې شعر پوهان یې غنیمت ګڼي او د پښتو شعر د پرمختګ لپاره یې ښه لاره بولي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.